السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچ دې برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو ولس مشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت د هڅو سملا تړ وکړي تر خبرونو ورسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې د دې وژنو مسؤلیت داعش ټلې منلی دی په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي په ګډون لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ سو د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نور مسایلو په اړه بحث وسو دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوی بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه په افغانستان کې د خبریالانو مدني فعالانو دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 22 کسان ووژل او له 30 زیات نورې ټپیان کړل د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور وو مخکې اړوندې ابتدایي محکمه په اعدام محکوم کړی وو دا حکم اوس د استیناف محکمه لخوا تایید شو
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور وو په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبراير میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي وهلي او په غیر قانوني ډول نیولې دي دا څرګندونه داسې مهال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي امنیت شورا به د غرض د قضيه د جرمونو نړیوال محکمې ICC ته هم راجیه کړی خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې ادارای د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باشلیت په یو بیان کې ویل چې وروسته لدی چې د میانمار پاوز د فبراير پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه لشته لږه 45 کسان وژل سوي او 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشو ده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگتن خوشحاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅوونکي اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات څو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداري په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه ژوبڼ کې 9 غټې بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوي دي چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن ویل چې 4 اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخته سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک د لارې روټرز اژانس ته ویلي دغو 9 بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغو بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفري ژوبڼ کې په کورونا وایرس د 8 ګوریلاګانو اخته کیدل تایید کړي وو. د خبرونه د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړ غوړی چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشري زیته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مزدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
لې یو پراخور بند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوه کې روانه خبره چټکی کړی ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلونو رئیس د سولې له اساسي حق څخه بے برخې شوی یو. هغه وخت راغله دی چې دا تاوتریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دی پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلا وغړې فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتن کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت او تلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نغواړي نومې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقه دی او کال تیرې دوروست هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا نه دره کم شوي بلکې برعکس زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاستی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پانی لاله هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د وی پانی پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبري جو خطرغه مخ کې اوري چې په قبایلی سیمو کې مشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. تفصیل لبنو د عمر وزیر پر راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضرب عذاب عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامیه سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یې کور او دوکان ضرب عذاب عملیاتو کې ړنګ شوي، د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخستی.
میرامشاه ډام دی تر پخیلو کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو، هغه هم په ضرب عذاب اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، څه سرمایه مو چې لرله هغه په ضرب عذاب اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملخان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې، خو لا ور سره مرستې نه دی شوي.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروت وم، په ډنډې کې په ملخان سرای کې مې دوکان وو، د ډک کورونه ډک. د 24 ګنټو کې موږ ته امر راکړ چې په ضرب عذاب کې به ته اوړئ. موږ راوختي یو، خو موږ دا خواهش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمونه هم ډک کړي دي، ورکړي مو دي، او موږ خپل لیسونه د تاوانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خواهش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته، کډوالو ته چې څه مزایي ورکړي، تاوانونه ورکړي، موږ هم خواهش غواړو موږ خپل معلومات ځنې واخلو. موږ د په لارې یو چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وایي چې 15 کاله یې په میرامشاه کې تیر کړي. هلته یې کاروبار ول. هر څه یې په ضرب عذاب عملیاتو کې ختم شوي، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان وو، دا هر څه ختم شوي دي. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دوکانو هغه دي ګلاب خان بدنل ته راوړي. چې کله مونږ وروړل، اوس پورې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې وروړې دي، د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پورې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاید علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي. خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي، د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرامشاه، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو د غمرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
آزادي رادیوي مجله.